رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غونډه کې د مشرانو جرګې نو غړو لوړه وکړه. کاناډایي پولیسو دوه رونه د ترورزم په تور نیولې دي او د فرانسې ټرورستي بریدونو په اروپا کې په مسلمانانو باندې د انتقامي بریدونو یره پیدا کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی او حسی بریکو زی په دې وخت خبرونه سره تاسو ته هرکلی وایو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ په یو غونډه کې د مشرانو جرګې نویو غړو ته چې د څلور دېرش ولایتونو د ولایتي شوراګانو نه یې دغه جرګې ته لاره پیدا کړې ده لوړه ورکړه. دا په تیرو اوږدو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر په خپله د مشرانو جرګې په غونډه کې سناتورانو ته په خپله سوګند ورکوي. ولسمشر اشرف غنی نویو سناتورانو ته د لوړې له ورکولو وروسته سناتورانو ته په خپلو خبرو کې د کابینې په تړاو دونه وویل چې کابینه به ډېر ژر اعلان سي. ولسمشر مشرانو جرګې ته وویل چې د ملي وحدت ټینګښت په عمل کې او سیلې ته اړتیا لري، نو ځکه د یو سله کوي. ولسمشر دا ډول پخوانیو سناتورانو نه هم مننه وکړه چې د امریکا او ناټو سره تړونونه تایید کړي دي. ولسمشر وویل بې له دغو تړونونه دا ناممکنه وه چې افغان امنیتي ځواکونه تمویل، تجهیز او روزنه ترلاسه کړي.
د پاکستان پولیس وویل دي چې پرون د جمعې په ورځ یو ځانمرګ په راولپنډۍ کې د شیعه مسلمانانو د یو مسجد مخې ته بم واچاو. لږ تر لږه شپږ کسې وجلي او څه د پاسه دولس کسې زخمیان کړي دي. عیني شاهدین وویل چې ځانمرګ بم چونکي کوشش کوو دغه مسجد ته چې پکې یوه لویه مذهبي غونډه روانه وه ځان ورسوي، مګر هغه وخت ځان په بم والوزو چې امنیتي ساتونکو هغه تعقیب کوو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله وغندله او د خپل حکومت هغه قاطع پریکړه بیا اعلان کړه چې د ټیرریزم ګواښونه به ختم کړي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې ده سمدستي چا څه نه دي ویلي. د شیګانو دغه مسجد د پنډۍ د خار په ګڼه سیمه کې واقع دی. له بلې خوا د پاکستان اردو پرون وویل چې چارواکو د نظامي محکمو په جوړېدو چې مشکوک ټررستان به پکې محاکمه کیږي پیل کړی دی. اصلا ټولې نه محکمې په هغه هیواد کې جوړې شوې دي چې ضرب پی کار پیل شي.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې په مارکیټ کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه بمی چاودنه سوې ده. لږ تر لږه شپاړس کسه پکې وژل شوي دي او شل کسه نور ټپیان دي. چاودنه نن د شنبې په ورځ د غرمې شاوخوا د بورنو په ایالت کې رامنځته شوه. حکومتي رپورټونه وایي چې برید شایي یوې لس کلنې نجلۍ کړې وي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د فرانسې پولیسو امنیتي تدابیر زیات کړي دي په داسې حال کې چې په هغه ښځې پسې ګرځي چې د پاریس د ټیررستي حملو د ترهګرو ملګري وه. چارواکي هڅه کوي چې سلیریش کلنه حیات بومدینی د وژل شوي مشکوک ترهګر ملګري پیدا کړي. کولیبلی د جمعې په ورځ په پاریس کې د یهودانو په یوې مغازې باندې په برید کې څلور کسه ووژل. د سیمې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې هغه ښایي د ټیررستي بریدونو وروسته تښتېدلی وي. د بومندنی تصویرونه خپاره شوي دي چې اسلامي حجاب یې کړی دی او وسله یې په لاس کې ده. د هغې ملګري کولیبلی د شریف او سید کواچی ملګري وو چې د چهارشنبې په ورځ د شارلی ابډو په مجلې باندې چې د اسلام د پیغمبر کارتونونه یې ښکلي وو برید وکړو. دواړه وروڼه د جمعې په ورځ د پاریس په شمار کې د پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. په فرانسې کې د درې ورځو یره د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله. په دې ټیررستي پیښو کې ولس کسه وژل شول. پولیسو درې کسه ترګر په دوو جلا جلا عملیاتو کې وژل. نن د شنبې په ورځ پولیس د پاریس په بیلو برخو کې ځای په ځای شو چې پکې عبادت خانې او د سیلانیانو مهم ځایونه هم شامل دي. ټاکل شوی دی چې سبا د یک شنبې په ورځ فرانسویان د ملي یووالي یو غټ مارش په لاره واچوي.
په پاریس کې د شارلی ابدو اونیسي د تنظیم مجلې پر دفترونو د مارګانۍ حملې نه وروسته په اروپا کې د مسلمانانو پر ضد د انتقامي بریدونو ویره پیدا سوې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول چې پولیسو د جمعې په ورځ برید کوونکي هم ووژل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي خلک باید له زغم څخه کار واخلي. د لندن څخه د امریکا ډ خبریاله سیلا هینسي په خپل رپورټ کې وایي په اروپا کې میشت مسلمانان اوس په ډېرې ویرې کې ژوند کوي. خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون مشر زید رعد الحسین وایي چې اسلام په پاریس کې د وژنو ذمهوار نه دی.
د امریکا د اسهامو بازار د سکال په لومړۍ اونۍ کې 0.5% ښکته شو، په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه راښکته شوې ده. د امریکا د بیکاری فیصد 13.5% د شلم برخه راښکته شوه، یعنی 15.4% شوه چې په تیرو 4 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړ او په کې راغلی دی چې د امریکا اقتصاد 13 میاشت 252,000 وظیفې رامنځته کړې دي. د 13 میاشتې شمیرې د هغه سنه چې اقتصاد پوهانو وړاندوینه کړې وه خوي، او سږ کال په تیرو 15 کلونو کې د وظیفو له لحاظه تر ټولو ښه کالو، ځکه ډېرې وظیفې رامنځته شوې. خو د جمعې د ورځې په امارو کې معاشونه دومره نه دي لوړ شوي، یوازې د انفلاسیون په مقابل کې یو څه لوړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې 2014 کال د امریکا د پاره د پرمختګ یو کال وو او هغه د دې خبرې د پاره ثبوتونه لري. ښاغلی اوباما نن خپل په افتیزي وینا کې وویل چې 2014 کال د 1990 میلادي رئیس د وظیفو د منډلو له لحاظه تر ټولو ښه کال وو او د بیکاری کچه دونه چټک راولوېده چې په دې تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی اوباما وویل چې د روغتیا د تصویب سوي لایحې په برکت تیر کال شاوخوا 10 میلیونو امریکایانو روغتیایي بیمې ترلاسه کړې. ښاغلی اوباما د فلپسي په کالج کې وینا وکړه او خپل هغه پلان اعلان کړي چې غواړي د پوهنتون 2 لومړي کلونه د مسؤولو زده کوونکو دپاره وړیا کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه تینسي ته په دې خاطر ورغلی دی چې یو مرکز نوی مرکز جوړ کړي چې په لړ کې به په امریکا کې د ټکنالوژي په برخه کې د ښه معاش وظیفې پیدا شي.
د کاناډا پولیسو 2 روړه نیولې دي او د ترګرۍ 100 تورونه پرې لګولې دي، خو د تورونو په حق لې تفصيلات نه دي ورکړي. پولیسو په یو بیانیه کې ویلي دي چې 40 کلن 2 غبرګونې روڼه اشټن کارلتن لامون او کارلوس لامون پرون د جمعې په ورځ د ملي امنیت د جنایي تحقیقات وروسته نیولې دي. په اشټن باندې د ټیرورستي فعالیتونو د تسهیل تور لګېدلې دی، په داسې حال کې چې په کارلوس باندې بیا دا تور دی چې غوښتلې د ټیرورستي فعالیتونو دپاره د کاناډا څخه د باندې سفر وکړي. پولیس وایي چې کارلس د مونټریال په پیری الیات هوایي ډګر کې هغه مهال ونیولی شو چې غوښتلې د ټیرورستي اهدافو دپاره د کاناډا څخه د باندې سفر وکړي.
اندونیزیایي چارواکي وایي چې دوی د جاوا د سمندرګي څخه د هغې الوتکې د شا برخه راایستې ده چې د تیرې میاشتې په 28 نېټې سقوط وکړي او پکښې 122 کسه مسافرین او عمله ټول ووژل شول. د ژغورنې عملیې نن د شنبې په ورځ د الوتکې د شا په غټې ټوټې پسې بالونونه وتړل چې په بالونونو کې اکسیجن د دې سبب سي چې د الوتکې ټوټې د اوبو سر ته راپورته سي. تحقیق کوونکي هیله لري چې د الوتکې د ثبت الې او تور باکس به اوس هم د الوتکې په شا برخه کې چې د سمندر په تل کې موندل شوې ده پروت وي. د دغو الو پیدا کېدل ډېر ضروري دي، ځکه په لړ کې به د الوتکې د سقوط لامل معلوم سي. پلټونکو پرون د جمعې په ورځ د تور بکس سیګنالونه واورېدل، خو چارواکي وایي چې ښایي د ثبت الې د الوتکې د شا د برخې څخه بیلي سوي وي. او د امریکا یو قاضي په یو توندلاري اسلامي وایز باندې 8 میاشتې وروسته لاغه د عمري بند سزا راوسته چې د تروریزم په تورونو ملزم سوی دی. قاضي پرون د جمعې په ورځ مصطفی کامل مصطفی ته چې په ابو حمزه مشهور دی د نیویارک په ښار کې په یو فدرالي محکمه کې دا سزا اعلان کړه. حمزه چې په وسه ګډون دی او دواړه لاسونه یې پرې سوي دي، کله چې دا سزا ورته اعلانېده په محکمه کې حاضر وو. د حمزه مدافع وکیلانو د قاضي نه وغوښتل چې د سزا ټاکلو په وخت کې د هغه جسمي نیمګړتیاوي په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل سپامو کړی. د خبرونې لومړی رپورت ده. په ننګرهار کې قاضیان د خپل ژوند خوندیتوب غواړي. زبی الله غازی په دې حق له رپورت را لګلې.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دا د افغان ولسمشر غږ دی چې نن یې د افغانستان په مشرانو جرګه کې نویو سناتورانو ته د وفاداری سوګند ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوې غونډه کې د مشرانو جرګې منتخبو غړو ته چې د 34 ولایتونو د ولایتي شوراګانو نه دغه جرګې ته لاره پیدا کړې لوړه ورکړه. نویو سناتورانو ته د لوړې لورکولو وروسته افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې د کابینې د اعلانولو یادونه هم وکړه، خو د کابینې د معرفي کولو کرنېټې په ډاګه نه کړه.
څاغه تورونم چې مبندې خودل سناتور صاحبان چې حوصله نه لري په دې روان سي چې لکه حضرت صاحب را باندې ورته وي چې حوصله دې بسته.
کابینه درته اعلانېږي او سلام نتیجه ورکړي انشاءالله هر شی به جوړ سي. هر سي
له تاسو نه فشار له ما نه حوصله کارونه به جوړ سي، اما تاسو فشار راکړئ ځکه دې ولس فشار استازي تاسي او له دې نه زه هیڅ وخت نه خپه کېږم.
د غراز ولسمشر له پخوانیو سناتورانو څخه په مننې وویل چې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه یې په دقت وسیړل او تایید یې کړل. په همدې توګه افغان ولسمشر د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې د هغوی قدر کوي او د دې پر ځای چې سناتوران د خپلو موکلینو عریضې وزارت په وزارت وګرځوي، نو د دوی د کارونو د اسانتیا لپاره یو دفتر د چارو په اداره کې جوړوي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو د موکلینو عریضې ترلاسه او اجرا کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې وزیران به په هر شپږ میاشتو کې په منظمه توګه ولسی جرګې او مشرانو جرګې ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
حساب نیول او حساب ورکول دواړه اساسي قانون کې معلوم دي. تاسو به حساب نیسی او اجرایه قوه به حساب درک. اما وړاندیز داده چې په هر شپږ میاشتو کې ټول د اجرایه قوه مسئولین راسی یو منظم او منسجم د خپل د کارو راپور درکړي. اما قرارداد او تاسې قرارداد ټول وزیرانو سره بدایي چې هر شپږ میاشتې راپور درکړي. کل راپور بریالي نو وتل ورته وایو خدای پامان.
افغان ولسمشر نویو سناتورانو ته د خپل وروستیو فعالیتونو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې آسیا له افغانستان پرته ثبات ته نشي رسیدلی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان لپاره په سیمه کې د نظر یو والی برابر کړی دی. همداشان ولسمشر د لاجورد د لارې د پرانیستلو چې افغانستان له کسپین بهیرې سره نخلوي هم یادونه وکړه او زیاته کړه چې چین هم د واخان د لارې جوړولو ته هڅولای دی او د ډیورنټ په کرخه کې به هم 15 نوې نقطې ایجاد کړي. ولسمشر په اقتصادي پروګرامونو هم خبرې وکړي او ویل چې د افغانانو لپاره به د کار زمینې برابروي، افغانستان کې به د برېښنا د صادرولو وړتیا پیدا کړي او دغه هیواد اوبه به وساتي. د کتونکو په باور افغانستان به هغه مهال د یو باثباته پرمختللي او هوسا هیواد په توګه وپیژندل شي چې افغان حکومت د تروریزم، نشه یي توکو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې قوي سیاسي اراده ولري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د قندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وای چې زر به افغان ځانګړي ځواکونه په زابل کې د بهرنیو وسلوالو په ضد ځپونکي عملیات پیل کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د جنرال رازق سره مرکه کړي.
په مجموع کې د زابل د امنیتی وضعیت پر اړیکه باندې ځینې نوې ننګونې پیدا شوې دي. مثلا باندنی وسلوال د فامیلو سره راغلي، عرب، چشنایی او ځینې نور. په دې کې مو روسي اقدامات دي چې
په دې کې شک نشته. داسې د تیرې یوې میاشتې یا یو نیم میاشتې د خلک د ناوې ولسوالۍ د غزنی ته راغلي وو. دغه سوکه سوکه د زابل لاغه ولسوالۍ چې د غزنی سره هم سره ده دي، په هغه کې په دای چوپان او نوبار او خاک افغان او هغه ځای کې شل کور دیش کور داسې ځای پر ځای شوی دي. په ولسوالۍ کې او موږ د دې لپاره پر روان نږدې ورځې کې خپل تدابیر لرو. ان شاء الله د دې د تسبیح لپاره موږ خپل امنیتي کارونه پر مخ وېسو.
تدابیر به مو چې مشخص ان څه شي به دي
پر دې صفای د لپاره ټوله د دې د تسبیح او صفای د لپاره موږ خپل کندار د زون په حساب زموږ اوایي کووي کومندۍ کووي ټول په دې کې اشتراکي او د امنیت کې
بنشاله مشخص کوم نقاط تنسوي دي.
هغه ځای نه چې د دشمن پکې راپور نسته یا دی جن نواله د خلک راغلی دی چې دا غو سره شزمسته دا غو د تشبیه لپاره او یا د دولت مخالفینو کوم ځای کې دی په غرو په لور ځای کې وسی دا غو د لپاره مشکل پلانونه جوړ کړی دا ان شاء الله په لاندې وخت به د عملیات شروع شي.
د کوم هیوادو اتباب یې د معلومات تاسو
په دې کې د لشکر ته به خلک هم ست په دې کې د برما خلک هم ست په دې دار ملک چې درته هم چې هغه تروریستان در ملک پکشی دی او دا شاید یو پلان د مخ راغلی دا نو دا به ورسته معلوم سی او اوس چې موږ ورته ګورو دا د یو پلان د مخه د دې د پاره راغلی دی چې دلته نور مرکزونه د یو منطقه د استخباراتو په مانګه سره دلته انتقال شي په افغانستان کې جوړ شي تروریستان مرکزونه.
بله د کندهار داخلي امنیتي وضعیت داسې دی چې اروزه ټارګټ کیلینګ یا هدفي وژنې کیږي، اروزه بیل ناغې څخه دوه درې نفر وژل کیږي، دا هم د عامو شهریانو لپاره یو قسم اندېښنه ده. پولیس په دې رابطه څه وکړي؟
د رابطه باندې زموږ کشف ارګانونه کار کوي. داسې نه دی چې هره ورځ یوه یا دوه کیږي، په دوه ورځو کې یوه پیښه راځي. په دغه تېر هفته کې پنځه شپږ پیښې شوې دي په هغه کې د دوه مجرمین د بینه کلیلی دی یو نیو سوی دی او پر نور باندې من کار کو ان شاء الله پاغه کی
انګیزه چی شي جنایي مسایل دي که
څه دي موضوع جنایي دي د خلکو بیکاری يم دي یو سړی دی د بل مرګری ور سربیا شر اعظم زکه درانه سمته کور در ترانه سم بیا لته وشت شه دی په شهادت ترسی بل دی پیسې رانما کی جنگ سر کی بیا راځي و د دې پر ځای بدبختی خدا ده چې په خو به سل کوس جنگ وکي یو نفر به کی مرنو و دار سړی سر ټوپک ور سره دی چې دې پر ځای چې د خپل برخورد وکي په ټوپک باندې د ټوپک په خوله خبره کی نو دا یو مشکل دی. دوه موضوع جنایی دي او درې تروریستي سوي دي په هغه کې دوه نفر دښمن دروسه د بینه کلل دي او نور بند هغه شرک کیږي. خو په هر وخت هستمن میږي
په مجموع کې متوجي است کندهار امنیتي وضعیت چې دغه مسایل باید
ډیر ډیر متوجي ان شاء الله د کندهار خلک د جسد منانی وي. خو خلک سم هم د غشتنه دي چې دولت سره کومک وکړي خلک تروریستان چې وجسوي دغه د کندهار وسیدو
منن شوندي شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د مالیه وزارت 2015 کال د هیواد د اقتصاد لپاره ښه کال ارزوي. په موکړې د بهارت صابر رپورټ ته بخنه غواړو. د تخنیکی ستونزو لامله دغه رپورټ موږ تاسو ته نشو وړاندې کولای. اوس د زبی الله غازی یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې وايي په ننګرهار کې قاضیان د خپل ژوند خوندیتوب غواړي.
د ننګرهار په استیناب محکمه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې دیوان رئیس قاضي عبدالمتین نن سهار 8 بجې د خار په شپږمه ناحیه کې وسلوالو په ډزو وژلې ده. د والی ویان احمد زیا عبدالزی امریکا غک ته وویل چې د خالص پامیلو په سیمه کې قاضي عبدالمتین لخپل کاله ایله څو قدمه اخستی و چې څو تنو موټر سایکل سپرو پرې مخامخ ډزې کړې او ځای پر ځای وژلې ده.
دا حادثه په داسې یو وخت کې رامنځته شوې ده چې قاضي صاحب د کور نه راوتې ده. په لاره روانو چې دوی پې ور برابر شوی دی او ډزې پکړې دي. د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوی. سیمې ته پولیس تللی دي او غوی ساحه انسداد کړی ده. کوشش کوي چې عاملین د حادثې پیدا کړي او د قانون منګول ته وسپاري.
وسلوالو طالبانو د دغه قاضي د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیسته. په تیرو درې ورځو کې دا دویم قاضي ده چې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې وژل کیږي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د لغمان استیناب محکمې د مدني دیوان رئیس هم په جلال آباد کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پایله کې وژل شوی و. د ننګرهار محکمه امنیتي ادارو غواړي چې د قاضیانو د ژوند خوندي کولو لپاره هڅې وشي. د دغه ولایت د استیناب محکمې رئیس قاضي محمد اشرف امین امریکا غږ ته وویل چې آن لولسمشر د دوی د قوزاتو د امنیت ساتنې لپاره کلکه غوښتنه کړې خو لا یې هم چا په خبره غوږ نه دی ګرولی.
نه نه هیڅ تنظیمات نشته. هغه وخت چې گزارش ورکاو مخکې استعفا وکړي ورتېره چې قوزات ډېر تهدید لاندې دي هغې لشمو تدابیر په آینده کې ونیسو. هغه مصروف دی نو په خپل هغې کې د اکادمي جوړولو شانو ته لاسرسی متوجه نه دي.
نوموړی وایي اوسمهال یوازې د استیناب کمی د ساتنې لپاره یو څو عسکر ورکړل شوي خو قاضیان ساتونکي نه لري. بل خوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې قاضیانو ته د یو ټوپک د ګرځولو اجازه ورکړې ده. د والی ویان احمد زیاد دلزه
علاوه د دې نه چې د محکمې د امنیت لپاره خاص تدابیر په خاطر باندې والی صاحب د امنی قمندانی مسولین ته او امنیت ملی مسولین ته هدایت ورکړو د دوی د شخصي امنیت لپاره هم د سلا ګرځولو اجازه دوی د والی صاحب ورکړو.
نو ما وړه وای په دغه ولایت کې قاضیانو ته دراولاړو ستونزو پاړه د کابل اداره خبر کړي او ډیر زر د چشت ستونزو ته د حل یو وسیله لاره ولټول شي. نو ما وړه وای امنیتی ادارو هم خپل هڅې ګړندې کړي او لقاضیانو غواړي چې د ورپی خو ستونزو پاړه باید ولایتي اداره لوړاندې خبر کړي. د ډیرو په باور په افغانستان کې د قاضیانو ژوند ځکه لګڼو خطرونو سره مخامخ دی چې په اوسنیو حالاتو کې فساد کوونکي د نشئی توکو قاچاقبران او ګڼې نورې کړۍ غواړي د دوی پر وژنه د قاضیانو د هغه فیصلو غټ واخلي چې پر وړاندې قضاتو کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن مو د اشنایانو د ادبي ډیری پروګرام ته شاعر عبدالحفیظ ملیار صاحب ملمه کړی دی. دی اصلا په اتریش کې د ویانا په ښار کې اوسیږي. د شعرونو دوه مجموعې چاپ شوې دي. غواړو د سره نورې خبرې وکړو. تاسو کولی شئ هم خپله د سره وغږیږي، البته لږ وروسته زنګ ووهئ، خو د سټوډیو د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. دوه نمبرونه دي، یو نمبر دی 202-619-1111، بل نمبر ده که د افغانستان نه زنګ ووهئ او د دې لپاره چې تاسو باندې د ټلیفون مصرف رانشي نو دغه نمبر ډایل کړئ 090-00-010. ډیره مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ او خپل نظر هم څرګندوئ. نو زه به درنو اوریدونکو ستاسو په اجازه د خپل میلمه احوال واخلم چې پروګرام ته راغلی دی یا نه، کور ته راغلی دی یا نه. د اشنایانو ادبي ډیری پروګرام ته ستړی مشي عبدالحفیظ ملیار صاحب، په خیر راغلی.
درنې خورې سلام.
وعلیکم السلام.
هیله لرم چې زمانی کې هیله او پرزوینه هم وملی.
خواهش کوم، ستړی مشي.
مخکې تاسو نه تشکر کوم چې تاسو په جلا وطنۍ کې د ادیبانو شاعرانو پښتنه کوي اوالې اخلي او دې سره دې خپل د زړه خوالي شریکوي. بیا هم تشکر کوم ودان، زه ستاسو سوالو ته منتظر یم.
خواهش کوم، تاسو هم سلیم شئ، په خیر راغلی. دا زمونږ نه بلکې د آشنا رادیو پروګرام دی او همدغه سي جوړ شوی دی چې باید شاعران، لیکوالان او د ادب مینان دا ټول سره د دې لارې نږدې شي او یو د بل په حال خبر شي، مثلا معلومات پیدا کی، یو بل سره وپیژني چې چیرته پراته دي لری لری وطنو کې. نو امید دی چې ګرچه ستاسو په واره کې موږ چې څومره معلومات لرو زیاتره خبر دی پوېږي. د اشعارو سره مو هم لکه زما یو دوست چې ویلې چې ستاسو ډیر شعرونه اوریدلې دي او لوستې دي، نو باور لرم چې ډیر نور به هم خبر وي. خو بیا هم چون افغانان ډیر خواره واره دي په هر ځکه او ځوانان شاید ډیر ته دلچسپ وي چې ستاسو د خپل خلې ستاسو په باره کې معلومات او ستاسو شعرونه واوري. نو که تاسو لږ شانتي، مهرباني
مهرباني، دا ستاسو محبت دی.
خواهش کوم، نو که تاسو لږ شانتي خپل په دې خپل خله او ژبه ځان اوریدونکو ته معرفي کوي، څه لازم غنی مونږ خو دومره پیګو چې د شعرونو دوه مجموعه دي چې یو د وخت سیلاب نومیږي او بل د ملیار نغمه، یعنی ستاسو خپل تخلص چې دی ستاسو نغمه، او دا دوه خو چاپ دي. نو د شاعرانو چې دوه یا درې مجموعه چاپ یې هغه معلومدار قرار نه کړي نو شعرونه به ویل، یا د څه فکر کوي چې د دې نه وروسته به د نور شعرونه ویلي، خدا چې چاپ دي کنه دي یا چاپ ته تیار دي نه دي، دا خو به معلومات به تاسو سره وي. نو موږ کوشش کوو چې که تاسو لږ معلومات ورکړي سنور ویل غوړي، بیا د اورېدونکو سوالونه تاسو واوري چې هغوی تاسو نه څه پوښتنې لري ستاسو شعر و شاعرۍ او ستاسو ادبي ژوند په باره کې.
مننه درنی خوري، لکه څنګه چې تاسو ویلې زما نوم عبدالحفیظ دی، تخلص مې ملیار دی، د لغمان د ولایت د عمرزیو د شکر آباد په کلي کې زیږیدلی. زه د خدای بخیلي میرزا عبدالرزاق خان زوی یم چې هغه هم ادیب او شاعر و، او زه یو شاعر کورنۍ ته منسوب یم چې زما ورونه وریرونه مې او زه هم شعرونه وایم، او رښتیا هم شعر و ادب سره د پخوانه ډېره مینه و علاقه لرم، او ډیر ورکتوب څخه می شیر او ادب ته مخه کړی ده، او تر اوسه پورې می دوه شیری ټولګي د چاپ وتی او درې می شیری ټولګه می د چاپ لاندې ده، او تقریبا اتیا انټرنیټي سایټونه دي چې زور سره شیری همکاري لرم، او تقریبا په زیاتو مجلو کې می اشعار هم د چاپ وتلی دي، او په اکثر کله چې افغانستان ته می سفر لرل ته هم په اکثر رادیو تلویزیونونو کې می هم مصاحبه کړی دي، او زما بعضی اشعار اکثر بعضو خوږو ژبو هنرمندانو هم زمزمه کړی دي، او اوس هم چون دی وطن څخه لرې یم او دی وطن درد ما سره دی او همیش می زوري او هیڅ می آرام نه پریدي، او په دې لړ کې البته شیرونه لرم او لیکم او رښتیا هم اوس هم ادامه لري. دا مې په لنډ شکل خپل ځان تاسو
ډیر تشکر، ډیر تشکر چې د خپل ادبی ژوند او فعالیتونو په باره کې د خلاص معلومات ورکړ. نور به موقع ورکو او ریدونکو ته چې هغوی هم خپل سوالونه وکړي، او مثلا که کوم فرمایش لري فرمایش ورکړي. خو زمونږ فرمایش دا دی چې تاسو ویلې په ادبی او کورنۍ کې زیږیدلې لو شوې وي، او ستاسو پلار مرزا عبدالرزاق خان خدای بخښلی هغه شاعر و، او ورونه د شاعران دي معلومدار، دغه د شعر او شاعرۍ ماحول او محیط یا اساس ذوق او طبع دغه سده چې ته هم باید شاعر ووسی. خوشاله یو چې دوه مجموعه دي چاپ دي، مګر تاسو ویلې درېمه مجموعه دي هم چاپ ته تیار ده، دا څه نمیږي او دې کې څه ډول شعرونه دي؟ یعنی د دې دوه پخوانیو مجموعو سره چې د سی ورته وګوري فرق لري په شعر او شاعرۍ کې دي؟ فرقونه په کې ویني په وضاحت؟ مثلا نظمونه دي بالکل او که مشترک وجه لري یو بل سره؟
درنی خوري، زما په دې دریم شیری ټولګه کې تر اوسه می واقعا ورته رسې نوم نه دی انتخاب کړی، او لکه غور په کار دی، او را ولودلته چې شیرونه زه چې تر کوم ځایه ګورم تاسو ته هم دا پته شته چې دا څنګه چې سونه سره زیات شیرونه وي زیات مطالعه کوي یا زیات چاپي طبیعي شکل باندې د یو څه فکر کېږي چې یو څه ناسبه پکې تغیرات وی.
بله.
او شیر خو طبعا هر شیر د شاعر لکه اولاد غونډه ده. ما ته خو می ټول شیرونه شخصا ما ته خیسته ښکاري، دا چې اوریدونکي یا لیدونکي یا لوستونکي به قضاوت به هغې ته پرېږدو. نو زه تقریبا په دې ټولګه کې هم آزاد شیرونه دي، او د غزلیات دي، او هایکو دي، او سلوریزی دي، او نور مختلف نو د شیرونو دي، او په دې ټولګه کې هم انشاءالله راټولوم، او د زیات فرق نه لري د نورو ټولګو سره. منتها سر فرق به دا وي چې دغه نوي حالات د وطن په کې ډیر زیات ترسیم شوی دي.
ښه، ډیر ښه. معنا د دوه پخوانی مجموعه چې دي د مایکو سلوریزی او غزل او آزاد شیرونه او نظمونه داشته، او د درېمه کې هم شته. ښه، موضوع غانه به فرق لري لکه څنګه چې تاسو ویلې. تاسو ویلې چې وطن نلري ما او مهاجر ما او زوريګم او دغه درد او سوز ما په قرار نه پریدي. نو که یوې خو سړی وي چې د درد او سوز باید نوي سړی باید آرام وي، مګر د بل خو نو شاعر که درد او سوز نه لري خو به شاعري و دريږي، شاعري به بند شي. نو دا خو خبره ده چې درد او سوز د لوسم پزره کې شته، او دا ور بل دی کنه د لمبي تنخیجی. که دا لمبي بند شي خو بیا به نو زه څنګه وایم؟ یعنی شعر او شاعري به مونږ لږ درسه هغه غوند نشي، روسته پات نشي، پسمانه بنشي.
د څه خبر د خوري چې په شعر په ادب کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ سو شیان ډیر مهم دي چې هغه اول چې ډیر مهم دی احساس دی.
احساس
دې په خوا کې عاطفه ده، په خوا کې تفکر ده، تخیل ده، چې انسان د ذهن څخه چې منبع ده، یعنی دا سره یو ځای کیږي، یو ستی نه جوړیږي. نو بیا نو هغه د شعر قالب او هنر او کلا او پیغام او دا نور مسائل بیا سره یو ځای کیږي او شعر ته جوړیږي. زه چې فکر کوم ان شاء الله زما احساس لا تر اوسه ژوندی دی، هغه احساس چې زه په وطن کې زیږیدلی یم، زه په وطن کې لوی شوی یم، وطن په ما باندې مصرف کړی دی، زیلو یې کړی یم، او بالاخره ځوانان مې د وطن یادیږي، همزولي مې یادیږي، د خپل وطن آب و هوا مې یادیږي، محیط مې یادیږي، ماحول مې یادیږي. او زمونږ وطن خو که چېرته دغه د صلح وي، د جنګ غمیزې نه وي، په جهان کې یو ملاتشبه جنت دی. نو په لحاظ دغه احساس تر اوسه ما کې شته، کنګ څنګه چې زیږیدلی یم تر اوسه پورې دغه احساس ما کې شته او دغه احساس مې تر اوسه ژوندی یم، ما سره به وي. نو په لحاظ دغه زما احساس ما ته دغه هغه راکوي امیدواري چې زما په شعر کې به کمی نه راځي او بالاخره لا مې زوروي، او دغه زما زورول زما عاطفي ما سره په حرکت راولي چې زه یو عکس العمل وخیم، یعنی د شعر په بڼه یو څه ووایم.
بله بله،
دغه څه مسایل
او په دې حساب نو تفکر دیم پراخیږي او تخیل دیم لا ښکلی کیږي او پراخیږي. ډیره مننه تاسو نه، تاسو د قالب او د هنر خبرو وکړه. د شعر په دې جوړښتونو باندې به نه غږیږو، خو کاوریدونکو سوال کو هغه کې زه سنه وایم، زه غواړم چې داسې معلومات تاسو اوریدونکو ته ورکړئ چې دغه هر یو چې دیقان او بزګر او هر څوک قرباندی پوشي، او د دې لپاره چې په پوشه د دې شیرونو نه مو خوند وخلی او ورته معلومه شي، ثابت شي. نو زما خوخه خدا ده ک تاسو ومني یو شیر چې تاسو دی واخیرو کې ویلی وي، او ستا خپل ډیر خوخ وي ګرځته ویلی چې شیرونه د ټول خوخ نه، خو بیا هم یو شیر د نمونه په ډول وایا. نه خیر سره بیا به د اوریدونکو سره وګغیږي چې دوی سوي نور پښتنه ز دوی ته پریدم زکه دوی وایي چې تاسو ډیر مغږیږي مونږ ته نوبت راکړي.
زبه خیده سی یو عمومی شروع ویما
خا
ز د مور د پاره وطن د پاره عشقی حماسی ہے کوار سلرم خو یو بد سی عمومی او شیر د سی ویما
بیا بده دوی فرمایش تا ګورو چې دوی سو
بلی دی وی ان واندا
خا
چیری گریوان کی می د اوخ کلا قطری پات دی، چیری گریوان کی می د اوخ کلا قطری پات دی، ژوند په زری کی ملا هم یو سو گیلی پات دی.
خا
عمر می لاړ د ځواني په نشه پو نشومه، ساکستا شو خمیخانه کې می پیالي پاتې دي، لوطن لري د هجران په دام کې ګیره مزه، لوطن لري د هجران په دام کې ګیره مزه، مان دي کلی د ګدر ټول می له پاتې دي، د خټو کله دنګ چینار او د سحر بادونه، د خټو کله دنګ چینار او د سحر بادونه، د بام په سر کې د خوبونو خاطرې پاتې دي. مرګ یې لګ انتظار وکړه ورختا یې سله، مرګ یې لګ انتظار وکړه ورختا یې سله، رای بار ورغلې د یار کلی ته جرګې پاتې دي. وطن څنګه به دې هیر کړم یې روای دې نشم، وطن څنګه به دې هیر کړم یې روای دې نشم، ستا خړه خاوره مې تر اوسه پلی مې پاتې دي، دا د حفیظ ملیار په قبر ګلان ونه کړی، دا د حفیظ ملیار په قبر ګلان ونه کړی، لا خو زما د ارمانو بلی دیوی پاتې دي.
ډیر تشکر، ډیره مننه ملیار صاحب. تاسو دغه شعر او احساس مو چې دلته بیان کړی، ماته دا سوال پیدا شو چې مخکې د ذکر وکړو چې وطن ته تللی او هلته د ډیرو راډیوګانو سره او تلویزیونونو سره تا مرکې کړي دي، ویب سایټونو کې د شعرونه شته، زه غواړم پوه شم چې دغه اوس دی وختو کې چې تللی او په خوانیو وختونو کې چې ته خپل وطن ته ګوري او خاطرو ته ګوري، که داسې د احساس بیان کې چې څه خوبی په کې ویني او څه شی دی چې تا ډیر زوري، ګرچې یو څه اشاره د مخکې وکړه.
زور خو خوري زوردار چې په وطن کې جنگ ده، مرګ ده، ژوبله ده، دردونه دي، او صلح یعنی څنګه چې موږ وایو او لازمه ده هغه په وطن کې نشته، ورور وجه نشته، او دغه ناخوالی دي. زه چې وطن ته لاړم، هلته دا دی هغه وخت تر په نوی دی انتخاباتو مسایل مخکې وو، او دا انتخاباتو کمپاینونه روانو، او په دې کې ډیره امیدواری دی افغانانو په دې کې چې زما د خو هغه څخه دا و چې انتخابات به وشي او د خلکو پرایا به حکومت منځ ته راشي او انشاءالله د ناخوالو ته به د پټکه کې کود شي. دغه ما ته امیدواری او خوشحالي وه او خپګان خدا او تر اوسه پورې هم دا ده چې تلویزیونونه ګورو خبرونه اورو ولا اوس هم مرګ ژوبله شته په وطن کې او څنګه چې لازمه ده سوله برقراره نه ده او د خلکو خواسي لا تر اوسه هم برآورده شوې نه دي. تر اوسه پورې لا کابینه نه ده هلال شوې طبعا او خلکو اقتصادي حالت هم تقریبا څنګه چې لازمه ده هغسې نه ده. نو خو نو بیا ډېر باس سیاسي
بله بله
نو غواړم
نو کچېرې د سولې تر عنوان لاندې ستاسې کوم شعري او ارمان دی او ارزو دی پکې دغه وایي اورېدونکو ته خبر شي.
دغه فعلاً یو نوی شعر مې د مخکې ایښی دی خو نو که زه هغه نه لټوم وخت ځای نه شي دومره مې لیکلی دی چې سره یو شی افغانانو دا مو وخت دی، ځورېدلو انسانانو دا مو وخت دی، د وحدت لاسونه ورکړئ یو تر بله، د میرویس نیکه بچیانو دا مو وخت دی. په نفاق کې وژل کېږئ او ورکېږئ، فکر وکړئ شاه زلمیانو دا مو وخت دی. هزاره، تاجک، ازبک، ترکمن یو ورور دی، پښتنو که پشیانو دا مو وخت دی. دا ګلاب ګلاب وطن د ټولو کور دی. ای ایماق، نورستانیانو دا مو وخت دی. له امونه تر بولانه یو افغان دی، له امونه تر بولانه یو افغان دی، د دې خاورې وارثانو دا مو وخت دی. خوشحال خان او احمد خان بشي خوشحاله، خوشحال خان او احمد خان بشي خوشحاله. ای باتوره، ایز مریانو دا مو وخت دی، د حتیز ملیار زخمونه به ټکور شي. شملورو ننګیالیانو دا مو وخت دی.
ډیر تشکر. ما سره همدا اوس ذهن کې یو سوال ګرځېدو چې تاسو ویلې په داسې یوې کورنۍ کې چې هلته شعر او ادب ماحول او ته پکې لوی شوې، نو دا شعري ذوق دی منبع همغه ده. ستا خپله کورنۍ چې اوس اتریش کې ویانا کې اوسې، بچیانو کې د داسې څوک شته چې هغوی داسې ذوق او علاقه ولري شعر او شاعرۍ سره؟ ځکه ته شاعر یې.
خبره په دې کې ده چې دغه استعداد، البته دا یو الهي استعداد ده.
بله.
چې دا فطرتاً چې انسان د مور زیږي او دغه فطري استعدادونه دا البته د شعر او ادب دا تقریبا په هر چا کې نه وي.
بله.
کېدای شي یو څوک به لیکوالي به وکولی شي، ولې شعر به نه شي ویلی، او یا کېدای شي شاعر وي ښه لیکوال به نه وي، یا مثلا یو څوک به ډاکټر وي شاعر بنی. نو هر چا د پاره خدای پاک له دې استعدادو تتر تندا ورکړی دی. خو فعلاً زما په خپل زمانو اولادو کې مې تر اوسه ما داسې احساس کړی نه چې څوک به شاعر شي، ولی شخصا زه خپله فعلاً خپله شعر و ادب کې هغه ده مصروف یم، او تاسو ته ستاسو په خدمت کې ما هغه څه ګډو مات چې مې لیکلي
تاسو
یمو
تاسو ته اورولای شم. ملیار صاحب، دغه وسنیو ځوانانو شاعرانو لیکوالانو ته چوغره، خصوصا شاعرانو ته، کته کوم توصیه وکي، کوم بدون د زړه کې ویچري شي، کوم نظر ولري څه به چې دغه ځوان شاعران غلارهونی سي؟
زما په ان خوري اول خدای د چې یو څوک به تدې باندې پوښي چې دغه شیری پرختي د سره همکاري کول شي کنه، یا دا معنا فطرتاً دی شاعر دی کنه. یو خو هغه شاعر دی چې فطری شاعر دی، یو هغه شاعر دی چې لیک خپل کینی او لیکي په اصطلاح
جوړوي.
دا فرق لري. که چېرته جوړوي داسې نه ده چې دته موږ شاعر نه شو ویلی، شاعر ویلی شو خو دی په ډېر مشکل سره به یو څه تعداد شعرونه ولیکي، تر یو ځایه به مخکې لاړ شي، خو ولې بیا هم هغه خپل هغه اصلي هدف ته چې هغه په بحر کې لامبو ده او د دې ساحل ته وتل دا ډېر مشکل کار ده. یو هغه خلک چې فطري شاعران دي، نو د فطري شاعرانو دپاره مخه ډېره خلاصه ده. هغه په دې معنی چې دی باید د پخو شاعرانو اشعار ولولي، مطالعه دې پکې ډېره وکړي او خپله د زحمت وباسي.
او خصوصا مطالعه ته ډیر زیات ضرورت لري. نو دې لپاره دغه زما غدا بل کچیر ته شیر لیکي دا هم ډیره خبر ده. کچیر ته کوم پوخ شاعر ویني یا خو شاعر ویني هغه سره د شریک کی او په دې لاره کې د مشورې ترلاسه کی. نو دې لپاره دغه زما یو شخصي نظر ده. اما اوس مثلا زه خپل تاسو ته وایم کله چې ما شیر ادب ته مخه کړ زه په دې شربېدم کوم شیر چې به مې لیکه ما به چاته نه شو خودلی نه به مې خود ما فکر کوم چې به کمی ته همدا دلیل ده چې ما تر اوسه دوه شیر ټولګې د چاپ وتی درېم مې په مخ کې ده ما به ډېر شیر نه لیکلو ما چاته نه خودل شکول به مې اما دغه زما اشتباه وه. ما باید په مغه وخت زمان کې شاعرانو ادیبانو ته دا خودلی وای راهنمایي مې ته کړې وای تر څو پورې یو سمې لیکلی وای. نو په لحاظ دغه فعلا لږ وړاندیز زما دا ده.
ښه ډېره ښه مشوره ده. بله خبره دا ده چې تاسو ویلې چې ستاسو خدای بخیر پلار خو تکړه مشهور شاعر نو داسې یوې کورنۍ کې چې تاسو شعر او شاعري کول خپل پلار ته هم داسې شعرونه نه خود کاغه وخت کې دا فرصت نه و تاسو ته څنګه؟
ګران خوري زما خدای بخیر پلار زه کله چې ول سم سنت کې مې نه دا معنا چې ول سو شپار سکالو وای او بخنه غوام زه یو ول سکالنم چې پلار مې مړ شو.
ها ها ها
سکالنم چې پلار مې مړ شو ول زما ته لپاره د مکتب کې شامل کړم پلار مې شامل کړم او یو 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 اولینه نصیحت یا مشوره ما دا چې بچي تحصیل وکړي تعلیم وکړي چې تعلیم او تحصیل په ژوند کې اساسي معیار دی انسان دی او دې ته ډېر تشویق کولم تعلیم ورته ولې متاسفانه کاش کې هغه ژوند دی
چې
ما ورنه مشوره کړې و نور یو څه زده
کړم. نو چا پاوله کې در سره چا کومک وکړو مثلا چې کله د جرأت کو چې شیر دی او چاته باید وخی یو غدرته وي چې خدای یا نه دی یا لار درته وخی هغه څوک
د خوري کریشته ته مې دا بیا یو ډېر لوی قصه راځي چې منصب او مثلا یو وخت د زون شمال کې ما پټ پټ بازه انډیوالان ته خودل یو مسله راغله چې یو لوی عمومي مجلس و پښتنه د سیو شو چې دغلطه اکثرا دری ژبي دوستان دي په مزار شریف کې هم ټول په دری هغه کېږي نل ته پښتو شاعر هغه خو چا په ګیر ورکړم زمونږ یو قومندانو چې دغه سړی وای خو خلاصه زه مجبور کړی شوم چې باید په دې محفل کې سبا زه شعر ووایم. خو خلاصه هغه شعر مې وویلې هلته تقریبا په هغه وخت زمان کې وزر افغاني ډېرې غټې پیسه وه ما ته بش هم را کول شو نو وروسته د هغې ځینې زه بیا زیات تشویق شوم بیا ته د تلویزیون
جرأت دې پیدا کړ
یا تلویزیون مخه تام ځای شوم په مزار شریف کې وروسته د هغې نو مې را شروع کړې تر اوسه پورې
داغسی معلومه شو چې شعر شاعری کوي مخې دغه خو پټه
تاسو غوندې دوستانو تشویق کړم او د الله فضل دی چې تقریبا کته ست یو خبره وکم نن زمان کې شفیق مرید زمونږ استاد دی وطن ټول خ شاعران دي خو نن مند خو شفیق مرید په आवाज کې کته ست د کرکټ شعر واوري
او هغه ما اوریدلې ده
او پس دا شعر زما دی نور همداسې یو تعداد نور دوستان هم شته دي لکه اسحاق خان چې په سلواک کې دی
بله
هم وګجوی خپل په واسه کې زما شعر زم زم داسې یو تعداد نور خو نو شفیق مرید دا یو ښه مثال دی تاسو ته چې دغه چې ما تشویقې دوستان در حال چې هغه هم شفیق مرید خپل ز پیدا کړی ما معنی هیله کړی چې دغه یو شعر دی زیوایم نو دغه شي
ښه مونږ به کوشش وکړو دغه سندره چې تاسو ویلې ساسې ده دا رښتیا هم ډېر ښکلې سندره ده ما هم اوریدلې ده سو کرته نو کدل ته د پروډوسر صاحب سره دا سندره موجوده و استودیو کې دا بخبره کو د پروګرام په خیر کې کوشش وکړو
انا نو کدي اسحاق خان سندره وی هم تنه کم من ده او هغه هیله لرم یو کچته تاسو
ښه ښه
زما پیشنهاد
خوښ کوم او وګورو خبره ده چې کدل ته موجوده وي دوی سره کنه نو دا سندره چې تاسو وایي اسحاق خان دا کومه سندره ده کوم شعر ده
زما وای زه دا ستا وای د دنیا غمونه نه وای مینا مینا وای وفا وای د دنیا غمونه نه وای
ها ها نو پروډوسر خو زمونږ د خیره سره التناست د خبري ووري دي نو کوشش به وکړو چې وګورو چې کومه را پیدا کړي شي او کومه موجوده ده دا اوس ها ډیر خوشاله شوم تاسو د دومره معلوماتونه چې اوریدونکو ته ورکړل په اجازه ده زه د یو اوریدونکو سوال اورم وګورو چې د ایسه سوال لري څه وایي نظر لري تبصره لري خو قدرمن اوریدونکو تاسو ټولو نه لګو چې نن خپل شیرونه عمل ولې راځي نن فقط د مېرمن خپل پښتنې وکړي د مليار صاحب نه هر سوال چې لري او یا شیرونه یوري بس فرصت ورکو د خپل شیرونه وایي تاسو چر دینه ټلیفون کړی دی ورور استړی مشي نوم دی واخله او سوال دی وکړه څوک په خیر راغلی د آشنا رادیو د مهرباني تاسو لکه چې زمونږ غږ نه اوري bale مهرباني وکړئ استړی مشي څوک دا د آشنا رادیو د استړی مشي د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام دی مهرباني دا مشکل وی کله کله وعلیکم السلام وروره شیر وای وروره ښه په خیال مې چې تاسو زموږ خبره مخکې وانه اورېدله مالې په خیال مې چې تاسو زموږ مخکې خبرې وانه اورېدې خو خیر دی اوس اوس به یو یو ځل بیا تاسو خپل شعر ولولئ لن شعر ولولئ نور اوریدونکو ته وایم هم دومره خواهش نه کوم چې نن موږ میلمه لرو او ده ته به فرصت ورکو نور ورځې بیا داسې یوه ورځ راځي چې تاسو ټول خپل شعرونه وایئ خو اوس تاسو خپل شعر ووایئ مهرباني سوال دی وکړه
د مسلمانو حوصلې ټینګې دي د افغانانو کارنامې ټینګې دي چې هر څوک په هر قانون کې د افغانانو عقیدې ټینګې دي مسلمان په خپل مابند کې محبت ساتي د مسلمان په خپل مابند کې حرکت ساتي داسې احساس لري د هغو حوصلې ټینګې دي دا چې هر څوک وي د هغو قانون کې د افغانانو عقیدې ټینګې دي احساسات د شاعرانو په بیان کې په هر محفل کې چې حق د خپل نباسي د خلیل خدای ورګل کې څوک د مرګ نه بیریږي څوک بیریږي د هغو معاملې ټینګې دي چې هر څوک په هر قانون کې د افغانانو عقیدې ټینګې دي بزاکه در کوم دا شعر وایي
ښه نو سوال د څه دی ورګوله
ښه دا څنګه دا ستنه ده چې دا شعرونه چې دا شعر جوړوي د لیکي دا باید په دغه خپل سلابو په دغه بهرو کې باید څو سلابو وي څو بهرو نه وي دا هر شعر
ښه صحیح ده
دا کوم مصري سره لیکي دا مصري څو سلابو وي څو دغه بهرو نه وي نه دغه حساب وي
ښه وړه دغه شیری سند کې پښتنه ته نو کې ډیر تشکر وروره ستاسو په مخه خی مهرباني وکړئ مليار صاحب
د شه د خوري چې په غزلیاتو کې په شعر کې البته سیلاب قافیه ردیف دا ټول باید مراد شي دا صحیح خبره کوي ولی بعضی شعرونه دي د خپل د خپردونه چي دي دا د شنو د چې متن ټول غزلیات یا ټول شعرونه مثلا یو کلس سیلاب لري ټول اشعار بل سیلاب لري هر شعر فرق کوي چې مثلا یو شعر چې شروع کیږي په کم سیلاب مثلا کاول پد لس سیلاب لري دوم پد هم باید لس سیلاب ولري تر اخره پورې باید لس سیلاب وي که چیرته دغه شعر د سوال سیلاب لري اول پد تر اخره پورې باید سوال سیلاب ووسیږي دا هر شعر ځان ته خپل سیلابونه لري
ښه
ما په نظر
اوکې ډیر مننه د بل اوریدونکو سوال اورم بیا به تاسو ته د خیر سره منګم یو فرمایش درکو د خپل خوخه کوم بل شی رول ولې خوشاله بشو خو اوس وګورو چې څوک دې کم زینه ټلیفون کړی دی مهرباني وکړئ نوم دی واخله ستړی مشي
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه به خدم خور ته مشنه اوریدونکو ما د جنوبي پښتونخوا خانوزی ته عبید الله ارمانی دا وخت تاسو سره د ټلیفون پاړی کوم خورجن
ها ارمانی صاحب ستړی مشي سوال دی وکړو
خوارم شه د برکت غوند د درنه سره خورجان اول ز خوتات سلامونه وړاندې کوم بیا ستي ګرام کذرمن عزتمن معلومات دې دې سلامونه وایم
وعليكم السلام
رادیو ټول کار کوم کوردم سلامونه وړاندې کوم بس وخت کم دی نو وخت مینه سم د شاعر صاحب سره خالي د غو پښتنه لرم چې کوم د اوس کتابونه څو چاپ شوی دي او د کتابونو مونږ ته دي او دا وسی کوم دی کوم کتاب د یا چاپ کړی دی یا چاپي دا مسته چیرې ملاوي دی سی او دغه کتاب نوم یې څه دی دا وچ دی دا کتاب د وسی جوړ کړی دی یا نه دی جوړ کړی بس بل سوال مې نه وي خو ځان یې ډیر مننه
خواهش کوم ساسه په مخه خایګر چې مخکې مليار سی ابدام معلومات ورکړل مونږ هم هر دقیقه چې غږیږو د خبره کوو چې د وښکو سیلاب د یو کتاب دی او د مليار نغمه بل کتاب ده دا دوړه چاپ دي درېم چاپیږي نو ملا دوی اوسه پورې مونږ ته ونه ویلې خو زه غواړم چې مليار صاحب دا وې چې دا کتابونه تاسو او د شعر او ادب نور مینان چیرته واخلې چیرته موجود دي کوم ځای کې خرڅيږي
درنې خورې د اول شيري ټولګه خو مم فقط یو جلد ما سره پاتې ده او دوه مشيري شيري ټولګه هم زه
فکر نه کوم چې پیلند پاره کم پاتې ریشل جلد پاتې دي په کابل کې زما یو خوري کړی دي او دا هم ما ساتلی دي د پاره چې کچېته کمیار دوست را پیدا کیږي او ډیر عاجل په کار نشل جلد په کابل کې موجود دي پیلند پاره ز هغه نشم کولای واده نشم کولای چې چیرته په کم ځای کې شته دي او زر زر تو کمی چاپ کړو او ډیر زر
خلاص شي
ما دغه می عادت دي چې زه خرڅو مې نه هغه چې چاپ شي ویني بس یو دم هر اخوانه رانه لا شي نو پیلند پاره کمال د سې دقیق ادرس نه لرم ولې شلتو پاتې دي نو کچېته د سې وو دا ورور ما سره فیسبوک کې شامل شو هر ځای کې چې یو تم د سې بخښه شورت لګم پاره ادرس کې چې وی
نو ارمانی صاحب دغه د ملیار صاحب خبرې دی وورې دي بس فیسبوک کې ورسره رابطه ټینګه ک او لار پیدا ک په فیسبوک کې دوی ودر تخپل یو کتاب غدې ویل چې سوغات درلېږي مفت او نور به د خیر سره آینده کې ګورو یو بل سهم کې دی شی مخ کې ملیار صاحب ویل چې د شیرونه تقریبا اتیا سایټونو کې دي اتیا ځایو کې د رابطه لري د فیسبوک کې رابطه لري د خلکو سره بس د نوم ورواچه و شیرونه بیرې شي کسنګ انټرنیټ ته
عبدالحفیظ ملیار
یعنی انټرنیټ کې چې ستاسو نوم واچي عبدالحفیظ ملیار شیرونه بدري شي ورلاندې
یوټیوب کې بشته او حتی هم کوم اکثر فکر کوم ټول افغان بینوا سپرغی افغان بهیر مقصد پښتونخوا خو پریمانه هغه دي یعنی سایتونه دي ټول لروبر افغان جرمن په ټولو سایتونو کې زما شیر نشته فیسبوک کې خصوصا په فیسبوک کې عبدالحفیظ ملیار یوټیوب کې عبدالحفیظ ملیار او حتی د خوږجبي هنرمندانو چې زما شعر ویل دي د هم پکې پیدا کولای شي او اوریدل شي
ډیر خوشاله شو امید دي چې زمونږ غرور تندماته کې ساسه شیرونو باندې او
کاستا سو اجازه زیبا خوري دغه چون دی لری پښتونخوا څخه زه یو شیر ورته ډالای کوم کوم خوخه
ولې نه زمونږ فرمایشه ممدو چې تاسو به یو شیر لولای نو د خوخه موقع دی ویل ولې ورته ولې نه
ولې زه به دې ډالای کوم ورته چې جدایی نشته عنوان دی
ها
دی اټک او سپینغر جدایی نشته دی امونه د خیبر جدایی نشته که هر سو ټوټي ټوټي شل بدنه لتنی نه خود سر جدایی نشته لیمورې شدې په ګډس خلی په هیڅ شان د لرو بر جدایی نشته روجی تل مدام په صبر نیول کیږي د روجی او د اختر جدایی نشته تور شپې بشي صباح تیس ملیاره شوګیرونه د سحر جدایی نشته
ډیر تشکر ارمانی صاحب دغه بیا و نه وګوره یو شیرم درته ولوست خاص تاسو لپاره د خبرونه پاتې دي تقریبا 2 دقیقې یو 2 3 دقیقې خو به د اساسه فرمایش باندې یو سندره واچو په اخر کې خو اوس موقع لرو ک د خپل خوخه کمبل شعر لولې بس اختیار ساسه دي
مې راغله زه په خیده سي مور د مور په احترام به ولولم شعر نړی دي خو د مور په احترام
دا وایي چې مور د ژوند دی
خدای دې وبخي په اخر سي
امين ښه اوکې
ری یتیم یا سیری د سې چې وی موري بابو موري ادي موري ادکی موري ای خوږی موري ستا په شدو او صداقت می قسم ستا په دعا او برکت می قسم لجنتی مقام نجات شم موري ستا په همت او په زحمت می قسم ستا تکلیفونه بی خوبی یادوم ستا حوصله او همدردی یادوم چرا یادی کې زړه می وران غوندې شي دالو جهان لکه زندان غوندې شي اوه کې تو یې په گریوان موري بیا نه په هیګه م په ځان موري حفیظ ملیار دې ارمان جان پاتې يم په زړګي کې تل غم جان پاتې
ډیر تشکر ماته دې هغه بول شعر را یاد ک د مولانا صاحب قیام الدین خادم چې هغه هم دغه سم چې په وزن هغه کې راځي چې وای د وقابانو په جاګیر می قسم په لوړه څوکه د پامیر می قسم ستا په شبر او په خیبر می دیوي بیا په کسی او په سپین غر می دیوي په پټه خلص ساده جهون می قسم په ارزوګانو د ژوندون می قسم د اباسین په ګډې دامه می دیوي د سپین واورو په خندا می دیوي د هری رود او د هلمند په چپو د لوی غرو په هیبت ناکو درو په تا عاشق یم دلدار ازما شیرین لمور او لپلار ازما ستا په عظمت باندې وی سال رمه خزرکه لک شانې سودا لرم دا خوري روغ چې دې مې لګ درته
ولسو نه پیغام خدای دې وبخي دې دې منګړي دې وطن درانده شاعران تیر شوی دی دا خادم صاحب
اوس نام خدا دغه افغانانو هم په خوانی او شاعرانو لار نیولې ده بلکې ډېر ابتکارونه کړی دي ډېر نام خدا تکړه دي خدای دې ټولو ته همت ورکړي تاسو سره نو قرار نه دي ناس فکر کوم ټول لکه څنګه چې تاسو ویل احساس احساس او درد لري او لګیا دي کار کوي منګه خو نشو کولای خو چیرته چې هر یو برابر شي او نمره پیدا کو هغه لغوړ پروګرام ته خو ټولو نه زمونږه هیله ده چې دغه ځوان شاعران خپل نمرې راولېږي یا په فیسبوک کې یا ټلیفون کې نمرې زمونږه د ټولو شته دی البته تاسو مونږه وکړې شو افته کې یو ځل یو یو کس راوغړ پروګرام ته نو اخره کې که تاسو د څه کوم خاصه خبره لري ځکه تاسو د شعرونو په اړه کې ادبي ژوند په اړه کې خبرې په یو پروګرام کې نه کیږي لکه د نورو شاعرانو غونډې چې موږ یو پروګرام کې ټول را خلاصه کوو او اوریدونکو سره هم وغږیږو وخت ډیر کمی نو که کوم خاصه خبره د خپل شعر او شاعرۍ په اړه کې کوم خاطره لري نو ډیر به خوشی چا غوي به بس تاسو هغه فرمایشي سندر ورواچو پروګرام کې
بس زمانو ښه خاطره دغه ده چې په لاندې تاسو ته وایم چې اځ زړه دردونه په لاسونو مې په باندې وځي دا زموږ لپاره ښه خاطره ده ما څونه غمونه او دردونه او دا شعر چې ولیکم او یو ځل ځان سره ولولم یې کومه محفل کې ولولم یې فیسبوک کې نشر ته ورسوم او دوستانی وګوري او دوستان ما سره مهرباني کې تشویقایي مې محبت راکې سوګ مې شعر رنگ کې سوګ مې شعر تایلند کې یا ځان ته کشکاګي بل چته دي بس دغه ته چې ګورم دغه زما لپاره ښه خاطره ده
bale no نو دغه کې د وترش کې یانه خر کې اوسېګل ته خو به ډېر نور افغانان نمي مجبور د ټوله نه دي کنه فرهنګي الته خو به د مشینون الولینو یا وزنې لار بندوي
زه فرهنګي ټوله نه کې کار کوم مسول دي فرهنګي چارو په دلته پوترش کې د افغانانو دلته منګه ډېر شاعران ادیبان راغواړو منګه یو څو مده مخکې ما دي په ناروی کې زمونږ تاسو خو جوه شاعر خاغلی اجمل اټک د غزل پاک ولګي په افتخار ما مونږ د ته غونډه جوړ کړو په ترش کې د اروپا په سطح کې کوم شاعرانو او ادیبان راغوښتي وو مونږ آرام نه ناس مونږ البته د اکشن پروګرام وخت کم دی ما ونې کوله تاسو
او نو یو شی یو شی بلبم دې کم وخت کې مونږ وو یا غدا چې تاسو مونږ سره د خپل لیست واغې کې شریک کړي د شاعرانو چې مونږ د غیله لیست مخې د نور کسانم چې پروګرام ته نه دی راوستي هم دغه سي په نوبت پروګرام ته راولو تاسو دې په مخه خی او مخې ته دی ګلونه ډیر تشکر چې پروګرام ته راغلي بس د سندره به وورو زبون کوټه لارشم درنو ژوندونکو مننه تاسو مننه خدای پامن خدای پامن
لانو زمون ارمانا نو زمون ارمانا سولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو